د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا اونۍ له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلی دی. د خپرونې میلمه مو بشیر باران دی. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د ارګون سیمې دی خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2001 کال کې د خپلې کورنۍ سره بیرته خپل پلرني ټاټوبې پکتیکا ارګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په ارګون لیسا کې ترسره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته یې عملي ژوند پیل کړ، په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره یې هم خپله رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثار لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده او ته به وایې لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي، یو ځانګړی لیدلوری لري، ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره داغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړي.
مننه او سلامونه باران صاحب، خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ داغ په نوم دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډېر زیاته مننه خټک صاحب، ته ټول لومړی خو مننه کوم تاسو نه چې وخت مرا کا. دا خو زما دویم شعری ټولګه ده چې تقریبا په 2020 کال په لومړیو کې او که غالبا 2020 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو دا زما دویم ټولګه ده او تقریبا 90% برخه یې د غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي. خو هر وار او فلحال به فکر کوم دغه وروستنۍ نسخې به شاید پاتې وي یا به د بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه ده د خلکو عکس العمل د لوستونکو؟ ته خو ډېر مینهوال لرې، څه وایي خلک؟ د ستا لومړی کتاب ګورې، مونږ دا وکتو ستا لومړی کتاب لوستې هم نه دی، د دې په اړه خلک څه وایي؟ نقادان د پښتو کره کتونکي عام لوستونکي د ستا مینهوال دوی څه نظر لري؟
هیله کوم خټک صاحب مینهوال به نه ورته وایي. لوستونکي شته دی، د ښه شعر لوستونکي په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړۍ ټولګې په پرتلنه باندې دویمه ټولګه بده نه وه. یو خو زما د چاپ کولو هغه د تاثر و چې ما ولې چاپ ته ولې مجبور شولم. د دواړو کتابونو تقریبا همدغسې یوه مسله وه چې د یادښت له خاطره، صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره، چون خواره ورو ممکن لمانه ورک شوي وای او د لوستونکو نظر یې په اړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلی دی، یو دو ملګرو ته مې استولی هم د همدې خاطره، خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي که څنګه. نو څه پی رانغل، البته تاسو نه بیا واورو خټک صاحب په شخصي توګه باندې.
نه مننه. خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وچ نه لوستل کېږي، چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالان او شاعران وي، که نه عام لوستونکي نه ده که نه لولي ډېر. تاسو بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې، خو ځنه خلک وایي ستاسو ځنه انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره، دا زنځیر حلقے حلقے د مبارک شاه. نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبر چې ما ته هم ستاسو لومړی کتاب نه دی رارسېدلی، او هغه نظم مې البته لوستې او اورېدلی مې او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایي، د کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېر زیات مننه خټک صاحب. او یو خود دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه، او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو، د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو مهاجرۍ او دا ټول مسایل پکې دخیل وو. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه. نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. دغه نظم چې دی، او دا نظم هم د ولسي ادب، چون زه په ولسي ادب کې لږ بلد یم، نو د ولسي ادب ډېر تاثر وو پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل داسې نسبتا نوی غوندې وو، یا ښه وو، اسانه وو، تقریبا کمپوز شوی غوندې وو، باوزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله وی ویله او ښه وه د لوستونکو خوښه شوه د اورېدونکو البته.
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه، د ولسی اصناف چې ته خو اس په ختمېدو دي، ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربې ته لیکي یا بګتۍ لیکي یا نیمکۍ لیکي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي. خټک صاحب خو فقط دغه سې ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته یا پام نشته دی ورته، ګنی داسې دي چې حتی د اتن غاړې خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې، خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه موږ لرو، اثر موږ لرو چې هم پکې د اتن غاړې چاپ شوي دي، یا د کاکړیو غاړو، یا د ټپو، یا د حتی د شاعرۍ او د نورو سمفونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي، اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی، د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوندې شوی دی، لږ بازاري شوی دی، او ولسي ادب ته نه پاتې شوی دی، ګنې په ورکېدو خو به زه څه ووایم، چاپ نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي، او اوس بازار کې کافي کتابونه شته دی د ولسي ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر اسم سینه پسینه را دی، چاپ ته ډیر ضرورت هم نه لري، او رکیږي په دې معنی چې بیا خلک نه یادوي کنه، لکه د یو نسل نه بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسي، نو موږ وایو چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کم رنگ دی، یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، یعنی غزل دی کنه، غزل خپل وي خو رنگ پکې د ولسی ادب د سندرې او ګډ شي، د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شی شته، او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګری وایي چې دا رنگ رشته دی چې فورم مو خپل دی خو رنگ دغه چې دی رنگ پکې د ولسی ادب دی، تاسو دې سره څومره متفق یې؟
بلې، زه دې نظر کړای کوم، خټک صاحب ماته بعض ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه یار کلی کوم او بل شته دی، او زه ما مخکې یادونه وکړه زه ولسی ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم، زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم، نو هغه د لوی پکتیا غرنۍ او ولسی ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوی شاعري چې تاسو کوئ په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شعری وایي یا د انقلابي شعری وایي، یا مقصد چې داسې ډېره رنگینه نه ده، البته سنگینه ډېره ده، او ځنه خلک وایي د لایق صاحب په پله باندې روان دي، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، د لایق صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره، یا په ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم، نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی، او هغه خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه خپل ځای، او مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نږدې، هغلته زه پاتې شوی یم، کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې لوستلی دی، د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هغه هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب، د لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم، او دا مسیر راته د لایق صاحب مطالعې راکړی دی. او نور دا ورستۍ د رزم کوم شاعري چې دا و د دې ورستۍ بدلونونو زیږنده ده، خټک صاحب یو مشر قانع صاحب وای وای دا سقوط لک ښه شوی، تاوند شاعران تیرا کړل، نو البته دی ټوکه کوي.
او قانع صاحب خو خیر دا پته نه لګي چې کله ټوکه کوي او کله سنجیده خبره کوي، نو خداسه ده چې که دا شی په زیات زورور شي، نو دا هنری اړخ ډېر کمزوري کوي نه، چې دا تش شوار پاتې شي.
بل د خدای په سور زی وړاندې زه په یو مشاعره کې چې د ازادي رادیو غو به معیار مشاعره و، نو د پښتو د ادب ډېر نوموتی نمونه اجملان صاحب او سید شینواری داخلي کې قربانو، بیا کاروان صاحب د نور مشان هم کې میلمانو، نو دا مثال زه پکې وایم چې دا سوال هم ورسره حل شي، فکر کوم د ځواب ورسره نغښتای وي. د مشاعرې نه وړاندې ماته د قربانیو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې که ته دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي، چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نو به خشیمه وي، سمه ده، نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله، مال تاسو ماته امتیاز وینا ماسم نه پیرا کوئ، نو یادښت ته راخلی مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو. نو غالبا په شعر کې چیرته سیاسی په دې حساب چې موږ زما دپاره چې کوم آیډیل رهبران دي، ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی و، دا د مشاعرې په منځ کې زموږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاوه، انفرادي نه کوم شخصي دا خبره کوم، هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي. نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي. نو عشق به تعریف یې خود نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي، زموږ دپاره رزم دی، زموږ دپاره وطن دی. نو مونږ هماغه عشق ته شاعري کوو. نو که چېرته په دې مینس کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروایې ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی، ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو.
مننه. نو داسې که یو شعر راته وایي چې بېخي رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بېخي رزم وي، نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم. زه خو دومره عالم سړی نه یم. نو ستاسې د مثال به دا واضح کړي. بیا
سمه ده، خلک زه موبایل راوړم.
راوړه موبایل راوړه.
ډېره مننه. دا یو غزل دی صاحب،
شاعر
مهرباني. ز سوراهي لدې پتري پتري کچکول کړم تا، ز سوراهي لدې پتري پتري کچکول کړم تا، وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا. مننه. ز سوراهي لدې پتري پتري کچکول کړم تا، وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا. ستال بدن بغیر گډک یو سم گل وڑکی، ستال بدن بغیر گډک یو سم گل وڑکی، نا بل قد د پورس پګمای پشپول کړم تا. مننه. او ریک شوم جارو د کړم صحرا کې سپان دی وټو کې دی، ریک شوم جارو د کړم صحرا کې سپان دی وټو کې دی، دود شوم په ود د چراغونو د ماحول کړم تا.
دا سپان دی خو زمونږ د سیمې تورې دی
او ټولو سیمو پورې تړلی دی اوس خلک. او خیر دی، موږ تر سیمې بوی راځي که نه خوشبوی راځي. دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله، دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله، چې له وطنه به غنچې غنچې راټول کړم تا. او دا ستا له نرخه سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې، د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړم تا. دا ستا له نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې، د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړم تا، وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا.
مننه. دا خو ډېر رومانټیک او ډېر پیچلې غوندې غزل هم وو، خوند یې وکړ.
مننه پیچلی وو خټک صاحب، بس تاسو چې سره کړی وي تاسو
ډیر خوند یې وکړ.
ډیر زیات مننه. یو نظم دی پکې وشي خټک صاحب، ساس پیژا
شادر شاد.
نو د دې د بم نه پېږم د پچلای بیا ورته وای خټک صاحب، خدای دې ورستۍ د هرات د زلزلې د پاره وسان ده. د داسې د چې کګومبته د لارام په سر ګومبته دغه یو سرو کوي، ولسی سرو کوي دی. نو ټکورونه د انجل او زندجان شه، ټکورونه دی انجل او زندجان شه، هری زخم دی نگین د خراسان شه، ازاداره د زردشت بابا معبده، که گنبده د لارام په سر گنبده. ډېره مننه. دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه، دوړې خیژي له کلا اختیارالدینه، شوې ایرې د انصاری پیر سرزمینه، د بدن مځکه دی ریګ دی ناولده، که گنبده دل آرام پا سر گنبده، او پا سینه دی تیر لار دوری خمو، زعفرانی دخت دی بار دوری خمو، پا سینه دی تیر لار دوری خمو، زعفرانی دخت دی بار دوری خمو، پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده، پا غوریان دی مناره ناپ دی لقده، که گنبده دل آرام پا سر گنبده، او لکه عشق د چا خوبونه هریواوڑی، لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي، رودکی تخت د امیر په بخارا وړي، شجره می آریایی ستا لسانه ده او که گمبده دل آرام پسر گمبده دا سارا دا توفانی هوای تیزا دا کالیون کمربندونا دی چنگیزا دا سارا دا توفانی هوای تیزا دا کالیون کمربندونا دی چنگیزا دا بادغیس لارا دا تللی تر لحدا دا بادغیس لارا دا تللی تر لحدا که گمبده دل آرام پسر گمبده لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم دلا هوکړی دی مرغابا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم دلا هوکړی دی مرغابا تر بکوا د مورچلونو تر سرحد ک گومبدا دلا آرام پر سر گومبدا بادخیز دی شمالونه دی بادخیزا بادخیز دی شمالونه دی بادخیز استا وگمی د پستګل ول پالیز استا پنوم د زما جشن تر ابد ک گومبدا د لارام پر سر گومبدا
ډیر لا د خو سان دا ونه د سی ډیر خپکون کی او تراژیدی کا نو داسې یو مست غزل نه لري ځکه چې زمونږ په اوریدونکو کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوند پرې واخلي
اوخ وی ګورو خټک صاحب نو پیدا به شي نو مستۍ خو چون زمونږ هم مستۍ وختونه وو او په هغه وخت کې هم شاعري کړې دغه دوه کتابونه شته دی نو د دوی په اصطلاح په عامه اصطلاح خټک صاحب یو شوخ شعر به ووایي رات حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې رات حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې رات حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړوند میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دی اړولې دی په ویړه سینا څنګه یکړ دی اړولې دی په ویړ سینا په چا باد دا سهارا کړه زړه نازړه ولې او نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت تر ناپه نیسه نرسی سپوږمۍ ستا د قامت تر ناپه ښکته یې مځکې ته راته کړه زړه نازړه ولې مننه او د قبیلې بلا د نورې دنیاګۍ ته ورشه د قبیلې بلا د نورې دنیا گئی تور شته د بدن بلا پماک زړه نازړه ولې او گریوان د تنگ تړلې سا د ماته ماته غورځي گریوان د تنگ تړلې سا د ماته ماته غورځي لګ دې جنت تکړکې واکړه زړه نازړه ولې گریوان د تنگ تړلې سا د ماته ماته غورځي لګ دې جنت تکړکې واکړه زړه نازړه ولې او مړوند میټینګ یای خطا زړه نازړه ولې
مننه ډېره خوند یې وکړو داسې ده چې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان داسې د خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي دغه نه وي اطمینان نه وي ورته نو تاسې د خپل شاعرانه سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ دغه اضطراب تاسو هم محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ
ډېره زیاته مننه خټک صاحب دغه خو زموږ دپاره بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه لکه مخکې چې د رزمی شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړه نو زم تر ډېره بریده مسترب وم حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم نو نه خیر اوس ډېر زیات مطمئن یم خټک صاحب او دغه شاید تاسو ته معلومه وي
خدای دې مطمئن لره ډېره مننه
هیله کوم ډېره زیاته مننه چې وخت مراکړه
Thank you.
د معاصر پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز زلمی بشیر باران و چې د مشال رډیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې. د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي، خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران دا سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو مالی اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې څکلنه واورئ.
سمیرات قافلی زید برباد شام لنگی کڈی بار دبی ہواد شام لنگی سمیرات قافلی زید برباد شام لنگی کڈی بار دبی ہواد شام لنگی شاخوبانی مرتبی دے مبارک شاخوبانی مست زنجیر حلقی دے مبارک شاخوبانی